مشاله لیدا د محل په پیښور کې د غرمي 12 بجې دي. په دې خبري سات کې موزه ګل آیاس هرکلی کوم. په دې خبري کړي کې مو د قبایلی ضلعو خیبر پختونخوا افغانستان او نړۍ په اړه له رپورټونو سره سره شننی او تبصری هم راوړي دي. ځانګړې خبرونه نوې نړۍ هم د روانې کړي په 2 مې کې اوریدل شي. خدای سره مخ کې د دې سات تازه خبرونه له بشیر غواخ اور.
لومړی د خبرونو سره ټکی په شمالي وزیرستان کې د پوز پر وی ودانۍ کارکونکي ولس مزدوران وجل شوې دي. پولیسو د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ علي وزیر په اسلام آباد کې نیولې دي. روس پر اوکراین د میزایلو په تازه حمله کې د یو ماشوم په ګډون و کسان وژلې دي. د خبرونو تفصیل امنیتي چارواکي وایي د شمالي وزیرستان په شوال کې په یو چاودنه کې د پوځ سره کارکونکي ولس مزدوران وژل شوې دي. یو پوځي چارواکي چې نه غوښتل نو مخبور شي د اګست په 19مه مشال لري ته ویل چې د مکینه وڼه سره تعلق لرونکي دغه مزدوران د پوځ لخوا پر جوړیدونکي وی ودانه کې کار کاوه او کور ته د تک په محل په سړک کې خخړ شوې بم چول شوې. د هغې تر څنګ دوه نور کسان زخمیان شوي دي. تر اوسه کومې وسبل ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د اسلام آباد پولیس وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ علي وزیر او د بشیر قنو فعاله ایمان مزاری نیولې دي. د اسلام آباد پولیسو د اګست په 16مه پر ایکس چې پخوانی نوم یې ټویټر دی لیکلي چې دغه دواړه کسان پولیسو ته د پلټون لپاره مطلوب وو. پولیسو دا نه دي ویلي چې هغوی په کوم تور نیول شوي دي. خو علي وزیر او ایمان مزاری د اګست په 13مه په اسلام آباد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په یوه جلسه کې د وینا په وخت پر امنیتي ځواکونو تنقید کړی و. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ ادریس پښتین د اګست په 16مه مشال رډیو ته وویل چې د علي وزیر تر څنګ د پی ټی ایم شپږ نور مشران نیول شوي دي. هغه زیاته کړه چې پولیس ورته د دغو ګرفتاریو په اړه کوم دلیل نه دی وړاندې کړی. بلخوا د پاکستان د بشري حقونو پخوانی وزیر او د تحریک انصاف پخوانی مخکښ شیرین مزاری ویلي چې بیګا پولیس او ساده جامو کې ځینې نور کسان ورغلي وو چې د هغې لور ایمان مزاری په اسلام آباد کې د هغوی له کوره له ځانه سره یوړه. شیرین مزاری د اګست په 16مه په ټویټر هم دا خبره لیکلې ده او زیاته کړې ده چې ورغلو امنیتي کسانو یې د کور دروازه هم ماته کړې ده. پولیسو د هغې د دغو ادعاو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د خیبر تیرا او باړی قومي مشران وایي په یوه جرګه کې پرېکړه شوې چې هیڅوک به امن لښکرو جوړولو ته نه پرېږدي. قومي مشرانو د اګست په 19مه په یوه جرګه کې وویل چې ځایي ولس ته د امن لښکرو اجازه نشته ځکه چې پخوا د دا قسمه وسلو راخیستو خلکو ته ډیر زیان رسولی دی. د باړی سیاسي اتحاد یو مشر خان ولی افریدي مشاد رډیو ته وویل چې ټولو قومونو پرېکړه کړې چې په روانه جګړه کې به فریق یا لوری نه جوړیږي.
اواز د کومونو یو دی نو خلکو په قومي سطح باندې دغه شي نه انکار کړی دی. خلک دلته انشاءالله دغه شي مرسته نه کوي چې ریاست دی او حکومت دی په پرایویټ سطح باندې اصلحې تقسیم کړي. نو انشاءالله مخنیوی روان دی او موږ به کوو.
تر اوسه ځایي امنیتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. خو د پاکستان پوځ وایي د امنیت ذمواري په ښه ډول ترسره کوي. پوځ د اګست په 19مه په یوه خبر پاڼه کې دا وکړه چې د وسلوالو پر ضد د کاروایۍ په ترڅ کې د خبر په باره کې دوه مشکوک وسلوال وژلي دي. د بشیر قنو فعالانو د پاکستان مذهبي اقلیتونو د بیلابیلو اتحادي غړو په کراچۍ کې د مظاهرې په کولو سره پر حکومت غږ کړی چې د لږکیو ژوند او مذهبي ازادي خوندي کړي. د اګست په 19مه د احتجاج ګډونوالو د پنجاب په جوړاواله کې د پارېدونکو مسلمانانو په لاس د کلیساو سوځول وغندل او د ورته پیښو د تکرارېدو مخنیوی وغوښت. یو احتجاج کوونکی بشپ خادم بوټو مشال رډیو ته وویل چې دوی ځان محفوظه نه ګڼي او حکومت باید د خبرو په ځای په عملي ډول د اقلیتونو د خوندي ساتلو لپاره کار وکړي. د پولیسو په وینا د اګست په 16مه د پنجاب په جڼاواله کې د قرآن د سپکوي تر تورونو لګولو وروسته قهرجنو مسلمانانو د عیسایانو یو ویشت کلیساوې او 45 کورونه وسوځول. د پنجاب حکومت اعلان کړی چې په دې تړاو یو 128 کسان نیولی او د 600 نورو پر ضد مقدمه درج کړې ده. د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ هم ویلي چې تشدد کوونکو ته به سزا کیږي. داسې خبرونه له مشال رډي واره. د اوکران کورونو چارو وزارت وایي د هیواد په شمال کې د چیرنیف پر ښار د روسانو د میزلو په برید کې لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي او یو سل نهه ژوبل دي. د اګست په 19مه شوي دې حملې په اړه د دغه ښار سرپرست ښاروال الکزاندر لوماکو ویلي چې دا برید د اوکراین پر ضد د روسیې یو بل جنګي جرم دی. د کورونو چارو وزارت زیاته کړې چې په وژل شوو کې یو شپږ کلن هلک او په زخمیانو کې 15 ماشومان شامل دي. د اوکراین لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مخونو هما هنګون کې د حمله غندلې او پر مسکو یې غکړې چې د خلکو پر ګڼمشتو سیمو دی بریدونه بند کړي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه بل مشال ریډیو اوریدل چې بشیر غوښتا ته وړاندې کړ. کچره سروان غړې تر پای پاتې شي نو د نور رپورټون ترڅنګ د دې رپورټون تفصیل به هم باورې. په شمالي ګلستان کې په یو چاودنه کې یولس مزدوران وژل شوي چې د فوز په یو ودانه کې کار کاو. پښتون اژغورن غورزنګ ویلي د اسلام آباد پولیسو یې یو مخکخ او پخوانی پارلماني غړی علي وزیر نیولې دی. بلخوا د بشري خونو وکیل ایمان مزاري هم نیول شوی دی. د خیبر په تیرا کې د نامنی د پیښو زیاتېدو ته په کتو د شلوبر جرګې پر امنیتي ځواکونو غږ کړی چې د خلکو امنیت دې په خپل وساتي او له ولسه دې د لښکرونو جوړولو تمه نه کوي.
امن لخکار یا په بل طریقہ بل نومه ورکول دا چې نه دغه زور راشه او نه چې کوم د ادو قانوني وایني حیثیت شته د امن او امان زموري د سکیورټي فورسز دو.
د جلال آباد خار او تورخم ترمنز موټر چلون کی شکایت کوي چې غیر قانوني توګه ته پیسې اخستل کیږي.
تاجی پنام پرچس تا سر تی راشی دیر شپے باور کے بیگا چودری کے تشل پے بیا ور کے
دل تا چی راشی پرچو تا پرچا استال نہ در کتا نہ تختی پٹی گی درنا ودا دے ترانسپورٹ سره مربوط تے
دا خوز لپاره زنګړی خبرونه نوی نړۍ کې مو د دویم واده موضوع سړلې چې میرمنې په دې اړه سوي
نغه په باوجود باندې دوی وی چې نه د مول زوی په کار دی مول زوی په کار دی جلا پاک لوریان ورکول شي نظام نه شو ورکولې خزله خدا خدا الله بلاس کې کار دی او الله چې څو غوړی غور کوي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو له مشال رادیو سره اوسه. مشال رادیو تاسو غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل. په شمالي وسان کې هغه یولس مزدوران وژل شوی چې د فوج په یو ودانه کې کار کوي. امنیتي سرچینو مشال رادیو ته ویلي چې دا مزدوران لکار رستو خپل کورونو ته روان وو چې برید پرې وشو. حمله په سړک کې خښوي بم لوجه شوې ده. تر اوسه کومي وسلواله لري په دې اړه څه ندی ویلي. د پاکستان نگران او وزیر اعظم انوار الحق کاکړ په یو بیان کې دا برید غندلې او ویلي دي چې د مزدورانو وژنې خپه کړې دي. په دې اړه نور حال له عمر وزیر اور.
شمالي وزیرستان شوال کې د سړک غاړې په بامي چاودنه کې یو لس مزدوران وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. د شمالي وزیرستان پولیس چارواکو او د غلطه د فوز یو لوړ پوړی افسر چې رسنوي سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه وغوښتل نامه واخیستل شي. مشال ریډیو ته وویل چې پرون د اگست په 19 شوال ګلمیر کوټ سره وسلوالو د مزدورانو ګاډې په بم سره لوزولې چې یو لس مزدوران یې وژلې او دوه یې ټپي کړې دي. دغه افسر وویل چې وژل شوي مزدوران شوال کې د فوز یو ودانی کې کار کولو چې دا کار پس مازیګر واپس روان ول چې په لار کې د سړک غاړې سره شخ کړل شوی بم سره د دوی غاړې لوزول شوی دی. فوزی افسر وویل چې دغه مزدوران د جنوبي وزیرستان مکینه وانه ول چې د دوی په ودانی کې یې مزدوري کوله. نو ما وړي وویل چې وسلوالو زید یې کروایې توندې کړې. ګڼ وسلوال یې په ځانګړو عملیاتو کې وژلې او گرفتار کړې دي. د مزدورانو په وژنه کې ککړ به انجام ترسوي. د بریج زمواري لا کومه وسلواله ډلې نه دی منلې. د پولیسو ځای خلکو په وینا د اگست پشپړه سمه هم میرلي کې د ملي جمهوریت غورزنګ ځای فعال خالد داوړ وسلوالو په هدفي بریج کې ژوبل کړي وو. تر دې وړاندې د اگست پسورله سمه هم رزمک کې وسلوالو د پاکستان تحریک انصاف ګوند ځای فعال ګلدراز خان په هدفي بریج کې وژلې وو او وروسته بیا د غلطه دوا وسلوال هم وژل شوی ول. روان کال کې شمالي وزیرستان کې وسلوالو لخوا دوه درش هدفي او لزګونا نور په پولیسو او امنیتي ځواکونو بریدونه کړی دي. تیر 2022 تم کال کې د غلطه ټول شپږ سلوي هدفي او نه ځانمرګي بریدونه شوي ول. شمالي وزیرستان کې د دغه نامنۍ او هدفي بریدونو زید وخت په وخت جرګې مرکه احتجاجونه او پرلت شوي. د حکومت سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنه تکرار کړي. بلوری ته حکومت او فوج هم په وار وار ټینګار کړي چې د وسلوالو زید به توپیر عملیات کوي او ګڼ وسلوال د دوی لخوا په ځانګړي عملیاتو کې وژل شوی او مرسته کوونکي یې گرفتار کړي دي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ
مشال ریډیو تاسې غوږی پختون اژغورن غورزنګ ویری چې د اسلام آباد پولیسو یې یو مخکخ او پخوانی پارلماني غړی علي وزیر نیولې دی د بشري حقوقو د نوموتی وکیل ایمان مزاری هم په دې لړ کې نیول شوی دی پولیسو په رسمي ډول په دې اکلاس نه ویلي چې دا کسان یې اولی نیولې خو د اگست په 13مه په اسلام آباد کې پختون اژغورن غورزنګ په یو جلسه کې په خپل ویناو کې پر امنیتي ځواکونو سخت تنقید کړی وو علی وزیر او ایمان مزاری په خپل تقریرونو کې تور پوری کړی و چې د پاکستان فوج اوس هم په وسلوالو کې خ او بد ګوري نو ځکه ترهګری نه ختميږي فوج دا تورونه همیش رد کړی دي په دې اړه زموږ همکار بشیر غواخ په اسلام آباد کې د مشال اړیو له خبريال طاهر خان سره خبري کړې دي هغه ورته داسې معلومات ورکړي دي
د پی ٹی ایم ځنې کسانو مشال ریډیو صدا تایید کړی دا چې علي وزیر سره د خپلو پینزو ملګرو نیول شوی دی د علي وزیر په اړه باندې د اسلام آباد پولیس هم داغه تصدیق کړی دی او د اسلام آباد پولیس لکول ویل شوی دی چې علي وزیر په کار سرکار کې یعنی حکومتي کارونو کې مداخله کړل دغه تور په لګول شوی دی لیکن دا شخکاری چې دلته اسلام آباد سره نږدې تر نول په سیمه کې چې دوه ورځې وړاندې کما یو جلسه شوی و د پی ٹی ایم نو هغه کې ممکن نشي ځنې تقریرونه شوی ځکه د ترنول د پولیس چې کومه تانه ده کوم پولیس سټیشن دی په هغه کې ځنې مقدمه دره شوې دي او د اسلام آباد پولیس وایي چې هم دا غه تانه ده دغه رپورت په بنیاد باندې علي وزیر دغه ځنې ملګری نیول شوی دي بل خو بیا دغه جلسې ته لکه څنګه تاسو اشاره هم کړه یو وکیل او د انسان د بشري حقوقو فعال هم ده ایمان مزاری هغه هم نیول شوی ده د خپل کور څخه نن سهار وختي او د هغه مور شیرین مزاری چې دا د تحریک انصاف په حکومت کې وزیره هم و هغه بیا په ټوئیټر باندې یو ټویټ کړی دی او په هغه ټویټ کې د ایمان مزاری مور وایي چې پولیس او دغه رنګ په ساده کپلو کې خلق د دوی کور ته ورغلل د دې د کور دروازه چې کوم لوی دروازه ده هغه ماته کړی و او بیا ایمن مزاری د ځان سره وړی دا او دا لیکي شیرین مزاری په خپل ټوئیټر باندې چې پولیس سره دا غي د نیولو هغه سند یا اجازه نامه هم نه و او د سره بیا دا غي لپټاپ او دا غي هغه موبایل ټلیفون هم ځان سره وړی دی کور کې چې کومه کیمرې لګېدلې وي سی سی ټی وی فوټیج کیمرې هم دا وی چې پولیس ځان سره وړی دی او دا خدام لیکي چې هغه چې اونکي ودوا د شپې په کپلو کې وا هغه اجازه ته مور نکړي چې بدل کې ځان سره وړي نو بهرال دا هغه مور هم تایید کړی دا او دا نیولې شوی دی
له اسلام آباد د مشال اړیو خبريال طاهر خان بو چې د پښتون ژغورنې غورزنګ د مخکخ علي وزیر او د بشري حقوقو د وکیل ایمان مزاری د نیبل کېدو په اړه زموږ همکار بشیر غوخته معلومات ورکول مشال اړیو ترڅنګ به سي تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د مخم تر وو بجو د شپې له نه هو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغه سپو خپريږي منځنۍ سپه شپږ سو یو ویش کلو هرڅه لنډې سپې 15,250 2,113 او 15,315 پېته کلو هرڅه او رګونکو ته یادونه کوم چې مشال ډیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږونه تر وو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو کیلو هرتز خبريږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي
ما مشالو د تاسې غواګي د خبر په تیرا کې د نامنې د پیخو زیاتې دوه ته په کتو د شلوبر جرګې پر امنیتی ځواکونو غکړي چې د خلکو امنیت دې پخپل وساتي او له ولس دې د لخکرونو جوړولو تمنه کوي. پرون شوی جرګه کې قومي مشرانو ویل چې دوی په خوا د امن کمیټیو او امن لخکرونو په جوړولو کې ډیر زیانونه لیدلي، نو ځکه بیا خپلې غلطیانې تکرارول نه غواړي. تر اوسه ځای چارواکو د خلکو د دې پریکړې په اړه سندي ویلي، خو تیرونی د پاکستان فوج مشر ویلي وو چې د امن بحالولو لپاره یې کوششونه روان دي. نور تفصیل فرحات شینواری راکوي.
د اګست په 19 نیټه د تیرا په شلوبر قوم کې وی غونډې په محل هلته یو وار بیا امن لخکرو او کمیټو جوړولو مخالفت شوی او د دغه قوم مشرانو ویلي چې خپل قوم ځوانانو ته دا اجازه نه ورکوي چې حکومتي وسلې او مرات واخلي او د وسلوالو پر ضد ودرېږي. د تیرا باړې قومی مشرانو سیاسی فعالانو ویلی چې په تیر وختونو کې د امن لخکرو جوړولو لوجې ولسی وګړو ته ډیر مالی او ځانی زیانونه وختي او د وسلوالو پر ضد کاروایی کړل د ریاستی ادارو ذمہواری ده. د شلوبر قوم یو مشر او سیاسی فعال عبدالغنی پردی ادعا وکړه چې حکومت وار لمخې هڅې روانې کړي چې په خیبر کې امن لخکرونه جوړ کړي، خو دوی ورته په بیا بیا انکار کړی.
حکومت خو ډیر وخت نه دا کوشش ته چیرې په د قومونو کې امن لخکرې جوړې کړو، چونکې د مونږه کاغه تیرو خالتي کا د غزي خالتي کلیئر کټ میسج چې کوم دی متعلق خلکو لا متعلق ادارو لا حکومت لا ور کړو چې په د ملک کې د امن کمیټو چې کوم دی یا د امن لخکار یا په بل طریقه بل نوم ور کول دا چې کوم دی دا نه دغه ضرورت او نه چې کوم دی اته قانوني وایني حیثیت شته د امن او امان زموري د سکیورټي فورسز دو ابل اور چې کوم دی په تیرو کې په ښه خیل کې به څه کسون یا څه ځوانون لاس کا سا یا پنجلس کا سا هغه به چې کوم دی د سکیورټي فورسز سره مشترکه غش کړی وي، نو په خلکو کې یو تشويش جوړ شو وي.
د باډي سیاسي اتحاد یو مشر خانولی پردی ویل چې موږ سره د تیراو باډي ټول کومونو ژمنه کړې چې دوی به نور په دې سیمو کې د جګړو جوړولو ملاتړ ونه کړي.
د موږ سره اواز د کومونو یو دی، بلکې دا د هر سړي اواز دی چې مزید ډز مزید د اسلحه استعمال د بارودو استعمال دا د نور د بدمنه ښکار ګرځيږي بدمنه ساسې واقعي د امن نه رولي، نو خلکو په قومي سطح باندې د شینه انکار کړی دی. اړ سیاسي اتحاد هم دا نظر لري موقف ته یو خطرناک او ژوندې مطالبه او نورم خلک دلته ان شاء الله د ښی مرسته نه کوي چې ریاست ته او حکومت ته په پرایویټ سطح باندې وسلهې تقسیم کړي، نو ان شاء الله مخنیوي روان ده. هم به کوم
په خیبر کې مش امنیتي ځواکونو انتظامیه تر اوسه په دې لړ کې څه بیان نه جاری کړای، خو دوی ولسی وګړو او مشرانو سره په غونډو کې په بیا بیا ویلي چې د باډي او تیرا زیاتره سیمې په خپل کنټرول کې اخیستي او د وسلوالو پر ضد موثره عملیات کړي. په خیبر ضلع کې په دې وروستو کې د بدامنۍ پیښې زیات شوي او نه یوازې ولسی وګړو بلکې پولیسو اف سي ځواک او پوځیانو ته هم پکې مرګ ژوبله اوریدلې. د دغه بدامنۍ پر ضد په تیره میاشت جولای او دې روانه میاشت اگست کې د امن په نوم لوی غونډې او جلسې وشوي او خلکو پکې امنیتي ادارو نه غوښتنه وکړه چې د بدامنۍ مخه دې ونیسي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران ستاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
مشال لري تاسې غواګي د پنجاب په جنواله کې د پاریدلو مسلمانانو په لاس د عیسایانو د کورونو او کلیساو تر سوځولو وروسته د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د مذهبي اقلیتونو د خوندې ساتلو لپاره مظاهره شوې دي. د دې لړۍ یو احتجاج پرون په کراچۍ کې وشو. د لاریونو ګډونوالو د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د مذهبي ازادۍ، د عبادت ځایونو خوندي ساتلو او مذهبي لګکیو د امنیت وادې دي عملي کړي. د پاکستان حکومت وایي چې د جنواله د تشدد په تور کې د لسګونو کسانو پر ضد مقدمه درج کړي او تر سلو ډیر کسان یې نیولې دي. په دې اړه نور تفصیل له نیاز علی خان اورو.
د پنجاب په جړاواله کې د عیسایانو چرچونو کورونو سوځولو د پیښې پر ضد د پاکستان په بیلابیل ښارونو کې احتجاجونه لا دوام لري. د کراچۍ ښار په تین تلوار سیمه کې عیسایانو مدني فعالانو د اګست په 19مه احتجاجي مظاهره وکړه او د حکومت نه لګکیو ته د تحفظ ورکولو غوښتنه کړې ده. د یادی مظاهری په وخت یو ګډونوال بشپ خادم بټو مشال لیډیو ته وویل په جړاواله کې زمونږ سر ډیر ظلم شوی دی، باید چې د پنجاب پولیسو د عیسایانو چرچونه او کورونه د بلوګرو نه خوندي کړي وي، خو پولیسو په وخت کامونه وانه خستل.
حکومت اگر کلیتوں کو پاکستان میں تحفظ دیتی،
حکومت کا چرتا په پاکستان کې لګکیو ته تحفظ ورکول نو د جړاواله په خبره نه کېدا. کچرتا په ګجرواله کې داسې پیښو مخنیوي شوی وي نو نن به دا پیښه په پنجاب کې دا ډول پیخي بیا بیا کیږي چې د دې سره په پاکستان کې میشت عیسایان خپل ژوند خوندي نه ګڼي او موږ په پاکستان کې ځان آزاد نه ګڼو
او هم پاکستان مې بالکل خپل آپ کو آزاد تصور نه کوي.
خادم بټو زیاته کړي چې په پاکستان کې د هرې داسې پیخي رستو حکومت بیا د لګکیو سره وادي او جمني کړي، خو تر وسه په داسې پیخو کې ککړو کسانو ته هیڅ سزا نه دا ورکړې شوې. دا له هغه رستو دا چې د اگست په 14مه د پنجاب په جړاواله کې د قران سپکاوی د تو رستو په ګنشمیر کې قهرجنو مظاهره چیانو د عیسایانو چرچونه سوزولي او د هغوی کورونو ته تاوان اړولې دي. د کراچۍ ترڅنګ په کوټا، اسلام آباد او لاهور کې هم د جړاوالې پیخي پر ضد احتجاجونه شوي او مظاهره کوونکو حکومت نه د لګکیو د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. په کراچۍ کې د یادی مظاهره یو تابع کوونکی مشتاق مټو مشال لیډیو ته وویل کاری داسې پیخي د یو پلان لاندې کیږي او غواړي چې عیسایان د پاکستان نه کډه وکړي. په جړاواله کې مذهبي ترهګری شویدا
اور ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں
موږ د حکومت نه غوښتنه کوو چې څوک پدی کې ککړ دی هغه ته دی سزا ورکړي شي او ها سزا دی ورته ورکړي شي کوم چې د قران د بے حرمتی کوونکو ته ورکول کیږي. چا چې هلتا چرچونه سوزول هغه څوک او هغه یې ولی گرفتار نکړل
پھر ان کو کیوں گرفتار نہیں کیا گیا.
بلخوا د پنجاب حکومت په وینا جړاواله کې د عیسایانو چرچونو او کورونو سوزولو په توری یو سلو اتیش کسان گرفتار کړی دی او په یاد سیمه کې د اغزمنو عیسایانو د بیا آبادی کار هم پیل کړی دی. بلخوا د اگست په 19مه د پاکستان مول شوی ستر قاضي چیف جسټیس فایز عیسی د پنجاب جړاواله ښار د عیسایانو د چرچونو او کورونو ته ورغلی او هلته د اغزمنو کورونو سره لیدلی. بلخوا د پاکستان رویت هلال کمیټې مشر مولانا عبدالخیر آزاد په مشرۍ د دینی عالمانو ټولنې په جړاواله کې د عیسایانو په عبادت ځایونو او کورونو بریدونه غیر شرعي بللی دي او ویلي دي چې په اسلام کې د دې اجازه نشته. مولانا عبدالخیر آزاد ویلي چې اسلام چاته هم اجازه نه ورکوي چې په لارو کوڅو کې خپل عدالتونه ولګوي او جزا او سزا کار په خپل لاس کې واخلي. بلخوا د پنجاب پولیسو مشر ډاکټر عثمان انور د اگست په 13مه په ایکس پانا ویډیو بیان کې ویلي وو چې په جړاواله کې تر بلوي رستو د بې کوره شوو عیسایانو کورونو لپاره یې ګامونه اخیستي او د ښځو او ماشومانو نفسیاتي درملنه یې پیل کړې ده. د جړاواله پیښې د پاکستان دننه او بهر پراخ غبرګونونه پارولې دي او د بشري حقوقو سازمانونو له اسلام آباد د پلټنو غوښتنه کړې ده. هم په دې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په جړاواله کې د چرچونو او کورونو په حملو سخته اندېښنه ښودلې ده. بلخوا د پاکستان نگرا وزیر اعظم انور الحق کاکړ د اگست په 14مه په ایکس د جړاواله پر پیښې سخت خپګان ښودلې او ویلي چې د قانون سرغړونه کوونکو او لګکیو په نخښه کوونکو پر ضد به سخت اقدام وشي. په پاکستان کې وخت په وخت مذهب د سپکاوي په نوم پیښې مخې ته راځي. د 2023 کال د مای په شپږمه د مردان په ساول ډیر کې پارېدلو کسانو د نگار علم په نوم یو ملا د مذهب د سپکاوي په تور وجلې وو. د اپریل په 15مه د خیبر پختونخوا په برکوستان کې په یو چینایي وګړي هم د اسلام سپکاوی تور پوری شوی وو چې د گرفتارۍ لپاره خلکو مظاهره کړې وه. حکومت هغه چینایي کارکونکي په یو پوځي هلیکاپټر کې ایبډآباد ته استولې وو. د 2021 کال د دسمبر په درېمه په سیالکوټ کې پارېدلو کسانو د سریلنکا یو وګړی پریانتا کمار وجلې وو. له دې وړاندې په 2013 کال کې د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د مشال خان په نوم یو زده کوونکی او مدني فعال وجلې شوی وو. وروستو د پولیسو پلټنو خوده چې مشال خان د مذهب سپکاوی نه وکړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورټونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزې خبرونې هم درته وړاندې کوي. دا خبرونې تاسو په شپه، پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اورېدلای شئ. زموږ خبرونې په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼې اورېدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
مشال لوی تاسو غوږی. د جلال آباد ښار او تورخم ترمنځ موټر چلوونکي شکایت لري چې غیر قانوني پیسې ترې اخیستل کیږي. دوی مشال رادیو سره په خبرو کې ویلي چې په بیلابیلو ځایونو کې د پارکینګ په نوم ډېرې پیسې ورکوي چې په خبرې کوم قانوني حیثیت نه لري. خو په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت چارواکي وای هر څه سم روان دي. دوی ادا کوي چې هر موټروان ته ویل شوي چې د پارکینګ او نور ضرورتونو په مقابل کې به پیسې ورکوي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپورټ کې.
لسره پارکې دي او دیشنه اړه دي د 50 صبر خېلو کې دي شل سر وځي.
دا غږ د سید میران بنوم دی او تندې چې د تورخم جلال آباد پر لارې موټر چلوي. د دې لارې موټر چلون کې وایي چې په نورو ټیکسونو سربیره ترې پاډه کې د پارکینګ یا موټر درولو په نوم غیر قانوني پیسې اخیستل کیږي. د دوی په خبره مسؤولو چارواکو ته په بیا بیا شکایتونه کړي خو چا پرې غوږ نه دی ګرولې. سو تنه موټر چلون کې وایي
شل روپۍ د شپې موږ نه د پارکینګ په نامه اخلي او 10 روپۍ د ورځې پارکینګ په نامه موږ نه اخلي. موږ هر ارګان ته خپل سند په خپل لاس لرم. شدا شدې د قماندانې اریزیم کړي دي. د قماندانې د ولې د ټوله مردا دی او زه
دغه خلک د پارکینګ په نامه پیسې موږ نه لی نه پرچېسته نه د شپې تاجی په نامه پرچېسته. سار چې راشي 10 روپۍ به ورکې، بیګا چودري کې 10 روپۍ به ورکې.
دلته چې راشي پرچو ته پرچه استال نه درکې، تا نه تختی پټیږي درنه. وې دا د ترانسپورت سره مربوط دی.
دا ډی قراردادي قاری سلیم هم منی چې له موټرو څخه د پارکینګ پیسې اخلي. خدا پښتنه نه ځوابوي چې د کوم اصول لمخې په اډه کې له موټرو د پارکینګ پیسې اخیستل کیږي.
مثلا یو گاڑی چارځ کې ودرې د شپې یو چوکیداری دا غې نه خامہ خ 500 روپے داخلي چوکیداری یو ته جید ګرم قیمت اخلاص کړه خبرې وګنور نه زه ته ما خبره مرته وکړه.
بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت رئیس مولوی محمد زمان وایي چې په جلال آباد ښار کې د خپل سرو اډو مخنیوي کړي او زیاتوي چې هر څوک غیر قانوني پیسې اخلي قانوني چلند به ورسره وشي.
یو چا باډه په قرارداد ونی و هغه ورته ځای برابر و. هغه یو په د پارکینګ روپی او دارنګ دغه د قراردادي روپی به یو ځای جمع کړي نو مشکل بنه هغه به تخسته. اوس چون کې اډې د امارات سره د دولت سره یو ځای شوی دی، دولت د ځان سره یو ځای کړی دی، هغه ازدحام هم کم شو دی ان شاء الله.
خو موټر چلوونکي وایي چې سمو دوړان دی د همدې ستونزې د حل په موخه یو رس کاربندیس هم کړو او مسولینو ورته ډاډ ورکړی وو چې ستونزې ته به یې اللاری ولټوي. خو په خبره یې چې مسولو چارواکو تر اوسه په خپلې ژمنې عمل نه دی کړی.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیر آسان ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال لوی تاسې غوږی د خبرونه په دوي مې کې تاسې لپاره د خزو لپاره نوې ځانګړې خبرونه نوې نړۍ هم لرو د ترڅنګ نور رپورټونه هم تاسې لپاره په دې برخه کې لرو خو اوس په خبر کې د غرمې دولستي په جی شي بي د خبرونو لنډیز باور امنیتی چارواکی د شمالي وسان په شوال کې په یو چاودن کې د فوج سره کارکون کې یو لس مزدوران وژل شوی یو فوجي چارواکی چې نه غوښتل نوم یې خبر شي د اگست په 19مه مشال لوتی ویل چې د مکین او وانا سره تعلق لرونکو دغه مزدوران د فوج لخوا په جوړیدونکې یوې ودانۍ کې کار کوي تر اوسه کومې وسله والی ډلې په دې اړه سندې ویلې د پاکستان د ګران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ په یو بیان کې دا پیښه غندلې ویلې چې د مزدورانو کورنۍ سره په غم کې شریک دي د اسلام آباد پولیس وايي د پښتون اجغورن غورزنګ یو مخخ علي وزیر او د بشیر خون فعال ایمان بازاري نیولې دي د اسلام آباد پولیسو د اگست په شلمه پر ایکس چې په خواني نومي ټوئیټر ته لیکلي د غدواړه کسان پولیسو ته د پلاتون لپاره مطلب پولیس دانی دی ویلي چې هغه په کوم تور نیول شوی دي خو علي وزیر او ایمان مزاري د اگست په 13مه په اسلام آباد کې د پښتون اجغورن غورزنګ په یو جلسه کې د وینا په وخت په امنیتي ځواکونو تنقید کړي وو د خیبر تیرا او باڑی قومی مشران وای په یو جرګه کې پریکړه شوه چې هیڅوک به امن لخکرو جوړولو ته نه پریږدي قومي مشرانو د اگست 15مه په یو جرګه کې ویل چې ځای ولست د امن لخکر جوړولو اجازه نشته ځکه چې په خوا د داسې قسمه وسلو راخستو سره خلکو ډیر زیات زیانونه ګاللې دي د باڑی سیاسي اتحاد یو مشر خان ولی افریدی مشال لوتی ویل چې ټول قومونو پریکړه کړي چې په روانه جګړه کې به فریق نه جوړي کې تر اوسه ځای او امنیتي چارواکو په دې اړه سندې ویلي د بشری حقوقو فعالانو او د پاکستان مذهبي اقلیتونو د بیلابیلو اتحادي غړو په کراچۍ کې د مظاهره په کولو سره په حکومت غږ کړي چې د لګکیو یا اقلیتونو ژوند او مذهبي ازادي دي خوندي کړي د اگست په 19مه د احتجاج ګډونوالو د پنجاب په جنواله کې د پاریدونکو مسلمانانو په لاس د کلیسا او سوځیدل وغندل او د ورته پیښو د تکرارېدو مخنیوي غوښتنه وکړه او د اوکران کورونو چار وزارت هوایي د هیواد په شمال کې په یو خار د روسانو د میزایل په برید کې لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي او یو سل نه ویشت ژوبل شوي دي دا برید د اګست په 19مه شوی دی دا خبرونو لنډیز مو واوریدلو او اوس له ژمنې سره سم درته ونیزه نور رپورټونه په لور ځو د اوکران ولسمشر وای چې په اوکران کې د سویډن د دفاعي نظام د احتمالي تولید په اړه بحث کوي ولادیمیر زلنسکی چې استاکوم ته تللی له سویډن څخه یې د فوزی الوتکو د مرستو غوښتنه وکړه د سویډن وزیر اعظم ویلي تر څو چې اړتیا وي د اوکران ملاتړ ته دوام ورکوي تفصیل صفی الله ستانک زیرا کوي
د سویډن صدر اعظم اولف کریسټرسن د شمې پورس د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي ته د خپل واد د مرستو ډاډ ورکړ کریسټرسن او زيلنسکي په سټاکولم کې یو غټ خبري کانفرنس ته غېدل موږ بل تاسو او خپل ګډو شریکانو سره په نګدي خبرو کې سیاسي نظامی بشري او مالی ملاتړ ته دوام ورکړو تر څو ډاډ ترلاسه کړو چې د اوکرين اړتیا وي تر هغه وخت پورې کیږي چې ورته اړتیا لري for as long as it takes ولسمشر زيلنسکي چې ستاکولم ته تللی په د خبري کانفرنس کې وویل هغه په اوکرين کې د سویډنیز واکمنو سی وی نوې جنگي وسایتو د احتمالي تولید په اړه بحث کوي د شنبې پر ورځ الف کرسټرسن سره لکتنې او د دفاعي همکاریو په اړه تر بحث وروسته زيلنسکي د ټلګرام په شبکه کې لیکلي چې اوسمال اوکرايني پوځیان د جګړې په لمړۍ کرښه کې د سویډن له سی وی 90 جنگي وسایتو څخه په اغیزمنه توګه کار اخلي او په پام کې لري چې د اسغروالګاډي په اوکرين کې درنه تولید کړي د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زيلنسکي ویلي هیواد په فضا کې برتري نه لري او ګریپن جنگي الوتکه پر اختیار د سویډن لپاره د ویاړ نه خدا چې کولای شي له اوکرين سره خپل دغه ویاړ شریک کړي زه ډاډه يم چې موږ بل خپل شریکانو سره په ګډه هر ممکنه هڅه وکړو چې په هوایي برخه کې د روسیې برلاسي توپ ختم او ښه نتیجې ته ورسیږو د اگست په 15مه د سویډن حکومت د اوکرين لپاره د مرستې نوې کڅوړې اعلان کړې چې پکې زغروالو ګاډو او لیوپارد دوه ټانکونو په شمول مهمات پرزیا او نظامی تجهیزات شامل دي د 2023 کال د فبروري په 14مه په اوکرين د روسیې لغیر مواجه ارغل وروسته د سویډن په ګډون لویدیزو هیوادونو له اوکرين سره اقتصادي بشري او پوځي مرستې کړې
صفی الله ستانزی تاسو رپورټ وړاندې کوي بل رپورټ هم تاسو لپاره لرو ل جرمنی څخه د اخراج شو پناه غوښتونکو په شمیر کې سکال 20% زیاتوالی راغلی چې یو زیات شمیر افغانان دي. دا مهال د برازیل په ګډون د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم یو شمیر افغان کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د شمیرو له مخې په نړۍ کې شاوخوا 2.6 میلیون افغان پناه غوښتونکي ثبت شوي او 3.5 میلیون نور په افغانستان کې له خپلو اصلي سیمو بې ځای شوي دي. نور تفصیل سفیر داستانک زیرا کوي.
د هغه معلوماتو لمخې چې د لومړي ځل لپاره د نیو اوسن بروکر جرمني ورځپاڼې د شنبې پورې خبره کړل، د روان کال په لومړۍ نیمایي کې 2018 کډوال له جرمني استل شوی چې پکې 495 افغانان دي. دا شمیر د 2022 کال د همدې مودې په پرتله 8% زیاتوالی ښیي. په همدې حال کې هغه افغانان چې په خپل هیواد کې د جګړې له امله تښتېدلي، نه یوازې دا چې په جرمني او نورو اروپایي هیوادونو کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي، په ډېر کړاو برازیل ته رسېدلي افغانان هم له دغو ستونزو خوندي نه دي. برازیل یو شمیر هغو افغانانو ته چې په تیرو 2 کلونو کې له افغانستانه کډوال شوي د بشري دلایلو له مخې په موقت ډول د پاتې کېدو اجازه ورکړې. د راپورونو له مخې د برازیل د بهرنیو چارو وزارت څه باندې 1000 افغانانو ته بشر دوستانه ویزې ورکړې، خو د ماشومانو او لویانو په ګډون شاوخوا 300 لا هم د برازیل په ساو پاولو هوایي ډګر کې سختې ورځې شپې تیروي. دوی د مرستې او لنډمهاله سرپناه په تمه ناست دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور لمخې محمد زمانی یو لدغو افغانانو د 13 میاشت خپل امیدوارې میرمنې او 15 کلنی لور سره برازیل ته ورسید او په هوایي ډګر کې لیوي وګدي او نارام شپې ورسته لمړی رښتون ته لاړ. بیا په سایلی خار پریرا ګراند کې لنډمهاله سرپناه ته لیکدول شوې. ما خپل ټول ژوند په افغانستان کې په جګړه کې تیر کړ. لمړی ایران ته لاړو، بیا مو واوریدل چې برازیل بشر دوستانه ویزه ورکوي. اوریدلې مو چې د برازیل خلک ډیر مهربانه دي. لاندې عمله مسافر وکړ، راغلو برازیل ترڅو خ ژوند تر لاسه کړو او یو نوې ژوند پیل کړو. دا سوشل پریس پوینا افغانان د بشر دوستانه ویزې په لرلو سره په برازیل کې کار کولای شي، خو ژبه یې د ډیرو لپاره لوی خنډ دی. په پنازایونو کې افغانانو ته په پرتګالي ژبه زده کړه ورکول کیږي او په ټولنه کې د هغوی د ادغام په برخه کې هم همکاري ورسره کیږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر په وینا افغانان په نړۍ کې یو له ډیرو نفوس لرونکو کډوالو پناه غوښتونکو دي. په ټوله نړۍ کې 2.6 میلیونه راجستر شوی افغان کډوال دي. 2.2 میلیونه یوازې په ایران او په پاکستان کې راجستر دي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مهرم.
مشال رادیو تاسو غوږی، تاسو کولی شئ د مشال رادیو ټول خبرونه زموږ په پاڼه mashalradio.com هم دراز کچري. تاسو اپ لري نو اپ ډاونلوډ کړئ او د مشال رادیو د رواني خبرونه او نور خبرونه سب شوی خبرونه پاک او صفا اوریدئ شئ. اساسه پام د نور رپورټون په لور یو رپورټ په لور راګرځوم. په خوست کې اوس مهال د تفریح او ساتيري لپاره د دې ولایت لری پروتو شنو او سلوخ سیمو ته د خلکو او ځوانانو تک ډیر شوه دي. په خوا به د شته غواخونو لکبله خلک د خار او نګدي سیمو سو محدود زینو ته د سیل او ساتيري لپاره تلل. د خوست اوسیدونکو وای کچری دلته د سیلګری کلچر ته پاملرنه زیات شي، نو د دې هواد د ملي اقتصاد په لوړورو کې به ګټه ورته مام شي. نور حل د نجیب الله خپل په دې رپورت کې و.
د خوست اړوند د فارم باغ په سیمه کې د تفریحونکو ځوانانو یو ډله ده چې د نورو ځوانانو په خوا کې دوی هم تفریح لپاره راټول شوي او خپل منځو کې په ډله ایزتوګه سیمه ایزې سندرې وایي او خپل د تفریح شي به رنگینوي. په دې ورستیو کې چې امنیتي ګواښونه کم شوي، خلک او ځوانان د تفریح او ساتري لپاره د خوست لري شنو سړو غرایزو او ځنګلیزو سیمو ته ځي او هلته ملي او بندرونه کوي. د خوست اوسیدونکو شیرین درمان مشال رادیو ته وویل
ته هغه سیمه ته چلته لری پراتی غرنی سیمه دی لکه منګل میشت سیمه چې په خو موږ نشوت للی او لغې نه موږ ززی میدان د ول شو چې موږ وړاند نشوت للی. صبرې ولسوالۍ کې زنه مشهور سیمه لکه زنبر غته موږ نشوت للی او ترڅنګ د زنه خلو زنه سیمه چې خیس ته پری سیمه لري موږ ملګرو سره نشوت للی ځکه تلته نامنی واسونز مشکلات خو پوس وخت موږ په ډاډه زړه د غټول ته موږ په ډیره مینا لولتیا د خپل ملګرو سره د سوشي به خوشحالتیا لپاره موږ
د خوست اوسیدونکو وای
لوی پکتیا او خوست یو شمیر شنې سړې غرییز او ځنګلیزې سیمې لري چې که په دې ځای کې تفریح کوونکو ته اسانتیاوې برابرې شي نو له دې لارې به د هیواد ملي اقتصاد ورسره پیاوړی شي. د خوست اوسیدونکی شاهد رحمان شاهد وایي
پکتیا غزنی دغه ولایتونه په ټوله کې هغه د سیاحتي سیمو څخه برخمن دي چې ځنګلونه لري سړې سیمې لري نو د سیلانیانو ورتګ اوس په ټوله کې زیات شوی دی. که چېرته دغه ته په پام وشي د حکومت له لورې نو لری نه ده چې دلته به بهرني سیلانیان راځي او دا به د افغانستان په عوایدو یو ښه تاثیر وغورځوي.
خوستي ځوانان وایي پخوا په حکومتي ادارو مؤسساتو او شخصي شرکتونو کې دوی لپاره د کار او اړیکو د پاللو فرصتونه وو، خو اوس ځینې وخت سره یو ځای کیږي او تفریحي سیمو ته ځي. خوستی ځوان منیر بهار وایي
مخکې یو دا هم چې کاري محیط ډیر وو نو ځوانانو به یو تر بل اړیکې زیاتې وې، دوی به راشه درشه ډیره لرله. اوس وخت کې هغه کاري محیط یا کاري ساحه محدوده شوې ده نو د ځوانانو لپاره یا د عموما د ټولنې د قشر لپاره هغه د ناستې یا د یو ځایوالي یا د اړیکو د پاللو اساحې هم محدودې شوې دي. نو دوی په دا ډول برنډرونو سره هڅه کوي چې هغه اړیکې یو تر بله وپالي او یو بل سره کښېني.
سره له دې چې اوس مهال تفریحي سیمو ته د ځوانانو تګ ډېر شوی، خو د ماشومان او کورنیو د تګ کلتور نه دی دود شوی. مدني فعال صبغت الله عاطف وایي
لیوالتیا شته چې زموږ ځوانان او مشران او خپل کورنۍ ماشومان او فامیلونو کورنۍ غړو سره تفریح لپاره ځي، خو دغه برخه غومره چې باید وای نه ده چې زموږ غوښتنه دا ده چې کورنۍ هم دغه برخې ته توجه وکړي او هغو لپاره هم د تفریح زمینه مساعده شي.
خوست دا مهال د دې ولایت سربیره له یو شمېر نورو ولایتونو هم خلک د تفریح او ساتیرۍ لپاره راځي.
محمد الله سروري د غزنی ولایت اوسیدونکی. نو خوست خو ټولې سیمې ډېرې ښایسته سیمې لري، لکه قلندر او ځاځي میدان او همدغسې دا نورې سیمې ګربز او طرف ته ځینې سیمې. خو نن راغلی یو دلته دغه سیمې ته رالو د چکر دپاره، زیاتره خلک اوس د شپې نه مخځي سیل دپاره، هلته ولاړ چې ځای ځان ته برابر کړي، کوم مشکلات نشته.
د یادونې وړ ده پخوا به چې د خوست خلک په اخترونو ملي او د رخصتیو په ورځو کې تر ډېره د تڼیو عاد محمد د ګربز غلام خان او د ښار ځینو تفریحي ځایونو ته تلل، اوسمهال د خوست مساخیلو قلندر ځاځي میدان باک صبریو او ځینو نورو سیمو ته هم ځي او هلته سیاحت او تفریح کوي.
باندے کتار دی دوڑا چشمان دے ما بابا گل انار دی توبہ توبہ گل دے پزل پو
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پانو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندلی شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
مشال اړیو تاسو غوږی بالکل تاسو دا مشال اړیو په ټولو نیوز رسنیو تاسو کتلی شئ، ټوئیټر، فیسبوک او په انستګرام او په یوټیوب باندې. د مشال اړیو رسمي پانه تاسو خوخه کوي، اغه د لارې تاسو تازه ویډیوګانې تاسو دا غید لارې کتلی شئ په فیسبوک باندې، په ټوئیټر باندې، په انستګرام باندې، په یوټیوب باندې. او د دې ترڅنګ د مشال اړیو په رسمي پانه مشال اړیو ډاٹ کام باندې تاسو ټول رپورټونه او مطالب دا تاسې کتلې شئ، لوستلې شئ او اوریدلې هم شئ. اوس له ژمنې سره سم درته د ښځو لپاره ځانګړې خبرونه نوي نړۍ لرو. په نننۍ خبرونه کې مو د دویم واده موضوع څېړلې دي. د دې خبرونه قربانه اسما ګل ده.
نوي نړۍ
د پښتنون جنو او میرمنو ستونزو ته تفصیلی کتنه
په دې خبرونه کې بعد انجنو او میرمنو ټولنیزي، اقتصادي او تعلیمی ستونزې وسیړو
او لوپوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د مندلو هڅه وکړو.
د مشال ریډیو اوریدونکو اسما ګولیم پنننی فیچر کې د دوهم واده په اړه غږیږو. په پرمختللو ټولنو کې چرته چې خزه تعلیم یافته وي او د سړو په سیر نوکری کوي، روزګارونه چلوي او په خپل ګټه وټه ژوند تیروي، د سړی لپاره د دوهم واده تصور هم ناممکن دی. خو په نورو ټولنو کې چرته چې خزه ګټه وټه نه کوي او د سړی لاس ته محتاج وي، خزه د سړی د دوهم واده په وړاندې بې وسه وي. په نننی فیچر کې د سړو د دوهم واده او د دې په وړاندې د ښځو د بې وسۍ حال درکوو، او دا چې د دوهم واده پس په یوه ښځه څه تیریږي او کورنۍ ژوند یې څنګه چلیږي. تر پای راسره اوسیږئ. د سرډیرو اوسیدونکي 28 کلنه نبیله ګیله منه ده چې خاوند یې په بند راوسته، ځکه چې نارینه اولاد یې نه لرو او خاوند یې د دغې خواهش په غرض دوهم واده وکړ. نبیله چې 13 کاله وړاندې د ترور په زوی واده شوې وه او دا وخت د شپږو لوڼو مور ده، وایي چې د درېمې لور په پیدایش یې خاوند د هغه مور او پلار او د کورنۍ غړي خپه وو. په داسې حال کې چې جامې وینځلې، نبیلې مشال ریډیو ته وویل خاوند یې د ټرک ډرایور دی او دا چې کلی درېمې لور وشوه نو خاوند یې ورته په دې زورونه ورکوله چې جنکۍ ولې زیږوې، په خپله یو تن دی، نور رونه نشته، ځکه په دې ارمان دی چې نارینه اولاد یې وشي او دغه شان د کورنۍ وارث یې پیدا شي. نبیله زیاتوي چې لور یا زوی پیدا کول یې د وس خبره نه وه، خو د زوی په تمه یې چې کله پرله پسې شپږمه لور هم پیدا شوه نو خاوند یې خویندو ته وویل چې بل ځای کې ورله د واده غم وکړي.
الله پاک مله پله بسې لوریان را کړلې او ما هم دا نه وخته زما لوریان وي، هغه له زوی په کارو زوی لپاره هغه دوی ماده وکړو، د دوی ماده وکړو نو هغې نه لوریان وشولې او زوی راسه پورې نشته. دا زوی او دا لور چې دا الله را جبه قسمت کې لیکلې نو ورکی ویل الله په لاس کې دا کار دی، دا خو لخل په لاس کې کار نه دی. د هغه په باوجود باندې دوی وی چې نه زموږ له زوی په کار دی، موږ له زوی په کار دی، چې الله پاک لوریان ورکول شي نو زامن نه شي ورکولی ښځله، خو دا خو د الله په لاس کې کار دی او الله چې څه غواړي هغه ورکوي، چاله غواړي لوریان ورکوي، چاله غواړي زامن ورکوي. یا ما هم ما سره بنیتی شروع کړه چې واده وکړو، الله پاک کارونه ته ګوره، هغه نه دوه لوریان زامن خو الله پاک ور نه کړل.
نبیله دا هم وایي چې د هغې جړا فریاد ته هیڅ چا ونه کتل او خاوند یې دوهم واده وکړ، ولې د بلې ښځې یې هم وس دوه لوریان دي. نوموړی وایي چې خاوند یې د دې تپوس پوښتنه پرېښوده، ځکه ورله د کور خرچه رونه ورکوي، ولې بچی یې لکه د یتیمانانو ژوند کوي.
زما ته پوستې نه کوي، زه ته دا ګیله نه کوم، ای با زما دغه نصیب ما ته راورسېدو، خو چې په کار چې خپلو بچو ته پوست ښه کوږه نه، ولې دا د بچی نه دي، دا د اولاد نه دی. ای به دوی ماده هغه به زما په قسمت در به در لیکلی شوي، دا زما په قسمت کې لیکلی شوي، وایي به دا ګیله زه نه کوم، خو صرف د خپلو بچو یې تپوس او پوښتنه کوي. یا دا پښته پلار کې دا کشار بې اثرې او یتیمانانو په شان وخت تېری، یا زما پوښتنه د پوست په کار چې بچو خو تپوس پوښتنه کولی که نه، پښته پلار کې دا کشان بې اثرې عمر دوی تېری. یا
د نبیلی پسیر د براول اوسیدونکې 33 کلنه زبیده هم د خاوند د دوهم واده له وجې د ستونزو ښکار ده. زبیدی مشال ریډیو ته وویل چې 11 کاله وړاندې د پلار د ملګري په زوی واده شوې ده، اوس د درې لوڼو او یو زوی مور ده، خو د واده په وخت یې خاوند په دې رشته رضانه و او خپلو مشرانو یې په دې واده مجبوره کړ و. زبیده وایي چې خاوند یې د سخر د مرګ وروسته خپل زت سر ته ورسوه او دوهم واده یې وکړ، او دا چې خاوند یې د خپلې دوهمې ښځې په خدمت مجبوروي او بن یې ورسره هم جنګونه کوي چې له وجې یې ژوند د بې سکونۍ ښکار شوی دی.
زما د پاس ابن را وسته ما باندې د هغې خدمتونه کوي، زما بچیم دی، نو زه دا طاقت نه لرم، زه به د هغوی کارونه کوم، خو زه به د دې کارونه کوم، او چې د ده خوښه وه نو خیر. ما ته به ویلي وو په کور کې به ما انکار کړی وو، د مشرانو د فیصلو سزا مونږ ته ولې میلاویږي؟ اوس یې هغې را وستې، زما نه د هغې خدمتګاره جوړه کړې ده. زه په خپل ځان نه یم، خو د دې خپلو بچو په دې مستقبل باندې خپه یم. زه خو به ده ته لاس په نامه ولاړ وم، ما خو د ده هره خبره منلې، د ده د وس نه زیات مې په ده باندې بوج نه دی اچولې چې مل بزور باندې دا سیز راولا او د زما غټول خپسین لا وکړل.
د سوکنو اوسیدونکو 15 کلن نورولی چې فروټ خرڅوي مشال ریډیو ته ویل چې اوه کاله وړاندې د کاکا د لور سره پر زامندۍ واده شوی و. د دوو زامنو او یوې لور پلار دی او دا چې ژوند یې په خوشحالۍ تیرېدو، خو د مشر رور د مرګ نه پس یې د کور مشرانو د کونډې ورندار سره په نکاح کولو له دې وجې مجبور کړو چې په کم کور کې اوسېدل هغه یې مشر رور د ښځې په نوم کړی و او د انکار کولو په صورت کې د کوره بې کوره کېدل. نورولی زیاتوي چې د ورور د کونډې سره په نکاح کولو یې د څلورو نورو ماشومانو د پالنې ذمواري په سر شوه او دا چې لومبنۍ ښځه یې هم د پلار په کور خفه ناسته ده.
په دې واده باندې زما خزم نه سلام و خپم نه رانه پی، خو بس مجبوری راشی داسې معاملات راشی چې خامخا به غاړه اکدې خبرو ته زمان نور وسم نه کېدو چې بالکل هم اغستی وی یا ځمکه هم اغستی وی، نو زه بیا هم وروسته آبادی پکړی وی، خو لکه داسې څه وسدارم نه دی. نو په دې وجه ما د دې مشرانو دې خبرې ته سر ښکته کړو، دا فیصله مې ومنله چې بس په لورندار سره مې واده وکړو. بس مجبوری هم د څه به کوو چې اسلامي طور هم یو ذمواري وه یو ښېګړه وه، نو مې چې یاره دا بچی زما وروڼه چې کوم دي دا بې کوره نه شي. ځمکه ورور مې اغستې وه، دا کور جوړ کړو، بیا دا کور یې د خپلې ښځې په نوم کړو. نو چونکې مونږ ټول یو ځای شریک اوسېدو، نو ټول بیا دې سره مشکلاتو سره مخ کېدی شو چې یاره ټول بې کوره کېدو. دا مې یو غټه وجه وه چې مونږ ویل چې دا هر څه په ځای پاتې شي.
د مردان نه د بشري حقوقو فعال غړي کوثر چې یو کونسلر هم ده مشال ریډیو ته وپوښتل چې څرنګه د یو نارینه د دوهم واده سره یو زنانه د ستونزو سره مخ کېدل شي. نو په جواب کې نوموړي وویل چې د نارینه د دوهم واده سره یوازې په یو کورنۍ نه بلکې په ماشومان هم بد غیس پریوزي، ځکه چې د دوهم واده وروسته زیاتره سړي د ښځې د ذمهوارو پورته کولو نه لاس په سر شي. ولی اکثر داسې پلرونه خپل بچي هم بې اسرې پرېږدي، ځکه دغه ماشومان د غوره تعلیم، تربیت او د ژوند نورو ضرورتونو لپاره د پلار په ځای د کورنۍ نورو خلکو ته ګوري او د محرومو ښکار شي.
چری هم چې دین او سړی د دوو ښځو منځ کې هغه مساوات نشي قائمول او نه ساتل شي، اوس وخت کې حالات ته جو ګورو نو یو ښځه ساتل چې دین هغه ډیر زیات ګران کار دی، او چې دوه بدونه کې نبي سړی ته خپل هم ډیر زیات مشکلات راشي او د دې اثرات چې دین په ښځو په سړی په دواړو باندې ډیر زیات راشي. د ټولو نه غټ او خراب اثر په ماشومان راشي، دغه په تعلیم باندې راشي، دغه په ذهن باندې راشي، هغه ذهني نشونما چې دین په هغه کې رکاوټ راشي، مستقبل چې دین دا هغه خطر کې شي، کور هغه ماحول داسې شي چې اړې جګړې او هر وخت چې دین او غوېمي وي، ځکه چې دواړو له خرچه ورکول ګران کار دی. د دوو خاندانونو ترمنځ ناچاکی راشي، هغه یو بل ته چې دین دښمنو ته تیار شي، لومبني خزه بیا د خپل بچو هغه کفالت چې دین ډېر په مشکله باندې کوي. نو زه وایم چې زموږ معاشره کې اول دویم واده نه دی پکار، او که دویم واده سړی کوي نو د هغه د پاره غل پکار دی چې هغه مخکې خپل د غټو ګوري چې زما سونه ګټه وټه را زپدې کې دوه خزه یا دوه خاندانونه ساتل شم، دا غي نه باد که هغه دوی ماده کوي نو هغه کول شي.
دا چې ولی زیاتره نارینه دوهم واده کول خپل شری حق غني او د شریعت د دوهم دریم یا سلورم واده لپاره سه احکامات او شرایط دي. دغه پښتنه مشال ریډیو د اسلام آباد اسلامک انټرنیشنل پوهنتون د اسیسټنټ پروفیسر صادق علی چشتینه وکړه. نو په جواب کې نوموړي وویل چې په شریعت کې یو او یا د یو نزیات ودونو په اړه واضح احکامات دي چې پرانا کې یو نارینه د نکاح کولو فیصله کول شي.
په قرآن مجید کې واضح حکم دی کچری د یو نزیات واده سړی کوي بیا هغه کې انصاف نشي کولای، دوه خزو یا درې خزو یا څلور خزو منځ کې انصاف نشي کولای، نو هغه کې لیکلي دي چې بیا یو باندې اکتفا وکړي. د دې کې بیا اهم خبره دا ده چې آیا نکاح چې سړی کوي دا خود زوجینو یا د خزه خاوند د باهمي محبت لپاره او د سکون لپاره وي. نو دا ظاهره خبره ده چې یو نزیات نکاح سړی کوي نو هغه کې دا بهمی کم سکون هغه تعلق یا هغه پکې خرابېږي. لیکن یو مسلمان را پاسي هغه وعده کړی وي نکاح وي او دا هغې نه لکه څه یو عذر را پېښ شي، میډیکل پرابلم ورته راشي، نه اولاد نه کېږي، یو دا صورت پیدا شي چې یاره بیا دویم واده وکړي چې هغې کې نه د هغې نه اولاد وشي. دا انساني فطرت دی او انساني ضرورت دی چې دی کې بیا اسلام د هغې اجازت ورکوي چې اسې د خپل خواهشاتو تکمیل کوي، نو په دې چې هغې وسایل برابر وي او هغه انصاف کولی شي او هغه دویمه ښځه هم ساتي، لیکن چې د اولنی حق پکې نه والی کېږي او د هغې پوره پوره خیال ساتلی کېږي، بیا هغې سره ده دغه گنجائش ته د دویم واده.
پاکستان کې د اسلامي قوانینو له مخې یو نارینه کول شي چې څلور ودونه وکړي، خو د لومړۍ مېرمنې حقونه باید د پامه ونه غورځول شي. کچری لومړی میرمن د دوهم واده اجازه نه ورکوي، نو پاکستان کې د دوهم واده د قوانینو لمخې نارینه کول شي چې د خپل علاقې په یونین کونسل کې د اجازه غوښتنه وکړي. د پېښور های کورټ وکیل مزمل مومن مشال ریډیو ته وویل چې د نارینه د دوهم واده قانوني حق په مسلم فیملی لا آرډیننس کال 2018 کې محفوظ دی او د دغه قانون تر مخه د بلې ښځې سره نکاح کولو لپاره د لومړۍ ښځینه لیکلې اجازتنامه اخستل ضروری دی او د خلاف ورزۍ په صورت کې یې خاوند لپاره یو کال سزا مقرر کړل شوې وه.
دا خو ډیپینډ کوي په معاشره باندې، ډیپینډ کوي په کور باندې، ډیپینډ کوي په حالاتو باندې. بعضې ډېر داسې کورونه دي، داسې خلک دي چې هغې له الله تعالی وس ورکړی دی، هغې دوه دوه ودونه کړي دي او بالکل خوشحاله ژوند تېروي. خاص کر عرب ملکونو کې تاسو ګورئ هلته دوه دوه درې درې څلور څلور ودونه خلکو کړي وي، خو چونکې د هغوی مالي حالت ښه وي نو هلته کې داسې قسمه څه ایشوز نه وي. دلته په دې معاشره کې هم که چاله خدای پاک وس ورکړی وي او هغه ښځې له ځان له کور جوړولی شي، هغې ته مینټیننس ورکولی شي او د بچو ښه تربیت کولی شي، د هغې د سکولینګ، د هغې د هر یو سیز، نو موږ کتلی دي، موږ ګورو په دې خپله معاشره کې هم چې هغه خلکو ته هیڅ قسمه څه داسې مشکلات مخې ته نه راځي. قانون کې د دویم واده اجازت خوشته دی، خو هغې دپاره شرط دا دی چې د پیلنۍ ښځې نه به اجازت اخلي. د پیلنۍ ښځې اجازت چې میلو شي نو دویم واده کې هیڅ قسمه قباحت نشته دی او متعلقه یونین کونسل چې دی نو هلته به هم باقاعده هغه واده او هغه نکاح رجسټر کیږي.
دا چې ښځې ولې د خاوند د دوهم واده په وړاندې بې وسه وي، دغه پوښتنه مشال ریډیو د شاعرې او لیکوالې سیما کاکا خیل نه وکړه. نو په جواب کې نوموړی وویل چې په ټولنه کې زیاتره زنانه د تعلیم د حصول یا څه قسمه هنر د زده کړې نه محروم دي، ځکه د ګټې وټې جوګنه وي او دا فکر کوي که د خاوند په ضد یې اواز پورته کړو نو امکان دی چې د کوره بې کوره کړل شي، نو ځکه غلی پاتې شي.
زمونږ ټولنه میل ډومینیټډ ټولنه ده او د ټولنې چې څومره هم اصول یا قوانین جوړیږي نو هغه هم د سړو په خوخه او د سړو د پاره جوړیږي. بل پښتانه خدا هم یو متل کوي چې ښځه یا د کور او یا د ګور، نو هم په دغه سوچ او فکر د وړکوالي نه د ښځو ذهن سازی کیږي او په هغوی دا خبره منلی شي، نور هیڅ کار نه شي کولای د کور د سنبالی نه. نو په دغه وجه باندې ښځه چې دی نو د خاوند په دویم واده باندې غلی پاتې شي او هیڅ قسمه هغوی مزاحمت نه کوي، ولې چې د هغوی ذهن سازی هم داسې شوی وي. تا حق نه دی چې ته چرته مزاحمت وکې یا آواز پورته کې. ښځې معاشي طور چې دی هغه مضبوطې نه دي، ښځې معاشي طور د بل لاس ته ناست دي، د بنیادی ضروریات چې دی هغه په خپله نشه پورا کولی، بلکې هغه که د هغې پلار دی یا د هغې ورور دی یا د هغې خاوند دی، نو د دغه ویرې ښځه د خاوند بله ښځه برداشت کړي او د بچو د مستقبل په خاطر هغه ټول عمر دغه سوی لوی تیر کړي.
د مسلم فیملی لا آرډیننس کال 2015 ترمیمی قانون سیکشن شپږم لمخې که یو نارینه د لومبنۍ ښځې د اجازت نه بغیر نکاح وکړي نو ښځې ته د خاوند خلاف د فوجداري شکایت کولو حق ورکړل شوی، او که د لومبنۍ ښځې لخوا په خاوند دا شکایت ثابت شو چې د نکاح نه وړاندې ترې اجازت نه دی غوښتل شوی نو دغه تن ته د یو کال بند او 15 لک روپۍ د جرمانې سزا کېدل شي. دا وا د نن ورځ خبرونه راتلونکې اونۍ کې بعد یوې نوې موضوع سره بیا راځو.
نوې نړۍ
د پښتنو نجونو او میرمنو ستونزو ته تفصیلي کتنه
په دې خبرونه کې بعد نجونو او میرمنو ټولنیزي اقتصادي او تعلیمي ستونزې وسیړو
او لوپوهانو او چارواکو نه به د حل لارو د موندلو هڅه وکړو.
د خبرونه د هر خالي او یک شنبه یا اتوار په ورځ په پاوکم یو بجه
ل مشال ریډیو نه اوریدلی شئ.